دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 15 منټه ده. زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ اټومي لوزنامې په اړه د پاکستان څرګندونی او ورسره یو شمیر نور راپورونو ته مو په روان خبرونه کې ځای ورکړی دی. مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکه. پاکستان وایي دا ایران ایټمی تړوند دوی لپاره هم ډیر لارې پرانستې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دا هیواد په خرا ولایت کې د ګزان پیښې زیاتې شوې دي. او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد لارې لا ایران سره د ایټمی تړوند تفصيلات په ډاګه کړی. اوس بشپړ خبرونه. سرتاج عزیز وایي د ایران ایټمی تړون د پاکستان لپاره هم ډیر لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. سرتاج عزیز وویل چې دوی د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تړون هرکلی کوي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمیر پروژو لپاره لار هواره کړي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې اوس له ایران اقتصادي بندیزونه لری کیږي نو پاکستانی حکومت به په چټکۍ له هغه هیواد سره د انرژي پر سوو تړونونو عمل وکړي. د یادونې وړ ده چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی و. د خیبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملال یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستای. د غوښتنه د سه شنبه په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزی د اتلسمې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال رېډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملاله یوسفزئی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملاله یوسفزئی سره چې کم دی نو ملاقات وکړو نو دا مې ډېره لویه خبره ده او هغه د هغې چې کم اهمیت ته هغه اجاګر کړي دي.
ملالی یوسفزئی د جولای پر 12 نیټه 13 کلن سو. نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات او په 2012 کال کې طالبانو له دې کبله په ډزو وشتلې و چې د دنجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په فرا ولایت کې د پولیو یا ګزان پیښې زیاتې شوې دي. فیروز الدین فیروز د څرګندونې د سه شنبه په ورځ د فرا ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. نوموړي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزان او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړې کې ستونزې د اندېښنې وړ بللې دي. د فرا والی محمد اسیف ننګ د ماشومان د ګزان پر ضد په مبارزه کې د خلکو د معلوماتو د زیاتېدو او د مطبوعاتو د همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بیخي لږ داسې هیوادونه دي چې د ګزان رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د ایټمی تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ کې روښانه کړي. سمنتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتي شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې په ویانا کې ورباندې هوکړه شوې وه. دې قرارداد ته له وړاندې لا د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا شامل دي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداری په داسې وخت کې راغلی دی چې سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن په سیمه کې د ایران دورانونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره د پخوا په څیر همکارۍ ته ژمن دی. له ایران سره د نړیوالو ترتړونو وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فنډونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولس د ژوند پر ښه کولو ولګوي، ګنې نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ سي. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سعودي عرب او ایران سیمه ییز حریفان دي، د کومو چې په شام، عراق او یمن کې ګټې سره په ټکر کې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د هیواد امنیت ټینګ ساتلو ته ژمنتیا پر ځای وساتي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر اوباما او وزیر اعظم نتنیاهو د سې شنبې په ورځ پر ټلیفون سره ژغېدلې. ولسمشر اوباما ویلي پر دې دړون سربیره د دوی هغه اندېښنې پر ځای پاتې دي چې ګواکې ایران د ترهګرو مرسته کوي او اسرائیل ته ګواښ پېښوي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ له بیت المقدس په ټلویزیون وینا کې ویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډېره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو زموږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتر خبر سوی بیان وایي چې دا هیواد امنیتي کابینې په یوه خوله د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون رد کړی. بیان لیکي چې اسرائیل به د دې تړون پابند نه وي. د خبرونو پای خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان وایي له نړیوالو سره د ایران اټمي لوزنامه به د دې هیواد لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی 13 کلنۍ د زوکړې ورځ په پېښور کې د مدني ټولنې لخوا ولمانځل شول. دوی د تعلیم په برخه کې د ملال د هڅو سایلو سربیره د خیبر پښتونخوا له حکومت هم یوه غوښتنه وکړه.
ملالا یوسفزئی په اعزاز کې چکم قرارداد اپروت ته او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزن یا پولیو په پیښو کې کمی راغلی او دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور ګامونه پورته کوي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره تقریبا 200 نه 250 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وي.
په خیبر ایجنسی کې مذهبي لژکیو، سکانو او هندوانو ځینو استاذو ته د ملک د درجه پوره کولو خوشحالي څرګنده کړي او وایي دا به رسمي او دفتري ستونزې ورهواري کړي.
یا شادی کارت څنګه جوړو یا موږ لپاره میج یا سنور د سنجګ ډاکومېنټ سین هغه لپاره موږ ډیر زیات متاسم دي شو دې باندې.
او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم هېروي چې دا ځل د تعلیم پر ارزښت ځانګړي سوي ده.
مثلا موږ تر اپې خدا د دې نه وته لارو نه لري چې را تعلیم باندې ډیر زیات انویسټمنت وکړي شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
نو راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پاته د مشال رادیو .com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سره ځخ خپل راپور ته په منځ ته چارو هرنه یاړو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دی چې د اټمي تړون وروسته به ایران څخه بندیزونه لري سي او دا به ایران ته علاقه او عالمي اقتصادي منډیانو کې رسایي حاصل سي او ګټه به د پاکستان په شمول نور هیوادونو ته هم ورسیږي. نو موږ هیله څرګنده کړ چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین د منسوبې تکمیل به هم اوس ممکن سي. په دې اړه نور حال د مشال اړو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج وینا و چې دا صحیح اړخ ته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطه نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوي پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغې به ډېر څه کول ممکنه شي. خپلو خبرو کې سرتاج زیاته کړه چې پابندیان لري کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانایي په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتېدای شي. سرتاج زیاته کړه چې د دې معاهدې نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر هیله څرګنده کړه چې د اقتصادي پابندیانو خاتمې نه پس ایران ته به علاقایي او عالمي اقتصادي منډیانو پورې رسایي حاصله شي او ګټه به یې پاکستان په شمول نورو ملکونو ته هم وي. د دا هم وویل چې ایران په علاقایي او نړیوال سیاست او معیشت کې شمولیت سره به اسلامي نړۍ ته هم فائده ورسي او په خاص توګه د فرقواریت په خاتمه کې به د ایران اهم کردار وي. ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ جوهري معاهدې په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان همیشه موقف پاتې شوی دی چې ایران ایټمی معاملات د مذاکراتو په ذریعه په پوره امن توګه هوارې کړي. خبر پاڼه وایي چې د دې معاهدې نه به په دې منطقه کې امن او سلامتۍ ته تحفظ ملاویږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د زوکړې اتلسمه کلیزه ولمانځل. په دغه دستور کې دوی د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملال یوسفزی د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي اسمبلی کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستور ویناوال و چې په پاکستان کې د سازشي نظریو له وجې د ملال یوسفزی، باچا خان او د دوی په ډول د نورو شو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه کتل کیږي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث راپور کې واوري.
په پېښور پریس کلب کې تیر ورځ د ملالی د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالی یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
ملالا ډې چې کم په ټوله دنیا کې منځل کیږي، بوکس ناٹ بولټس چې کوم دی، یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ، دې حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو. د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالا یوسفزی په اعزاز کې چې کوم قرارداد پروت دی او منظور کړل شوی نه وي، په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري طور باندې منظور کړي. عالمی طور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالا یوسفزی سره چې کوم دی نو ملاقات وکړو، نو دا یو ډېره لویه خبره ده.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالا یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده. او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملالا یوسفزی مبارزه منی او کنه، خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
او ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو. او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملالا فنډ ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي، بل ځای جوړي، بل ځای جوړي، او ملالا خو اوس یو سمبول دی د ګلوبل، دی ټول دنیا د امن او د پرمختګ. اوس هم د دې وطن بچی ده، دې وطن سره مینه ساتي او برازي دې وطن کې، او دې وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي. ملالا فنډ هم دلته سکولونه هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلی و، خو په پېښور پریس کلب کې د ملالا یوسفزی اتلسمه سالګره تیر ورځ ولمنځلی شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پېښور کې پاتې کیږي. د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی په ضد ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا نه پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته د وینا په محل دا خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیه مشرانو وویل چې دا مدنیت تو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربون روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دا کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړې چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا دا خیبر پښتونخوا حکومت د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیا الله افریدی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه وغواړي نو دوی به ورسره خامخا مرسته کوي.
پښتونخوا
د درنګونو او قانونو د اتحادیه مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو کالونو راسي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاڼي او نور معدنیات په غیر قانوني لار ایستلي دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالیې او ټیکسونه زیات کړي دي. دا دغه اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځینې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت هیڅ نشته چې موږ یې پوښتنه یوسو. اوس په ګورنمنټ لګیا دی، احتساب لګیا دی، آی به ثبوت پیدا کړي او ثبوت به راوکاږي، خو کرپشن شته. هر معاملہ کے کرپشن دے ہم داغے خلاف ان شاء اللہ گورنمنٹ سر امداد کو.
دغا شان دا اتحادی صدر شیربندی خان اول چی خیبر پختونخوا او قبالی سیمی دا قیمتی قدرتی وسائل او معدنیاتو نہ ڈکتی، خو دا دے دا پارا نہ خود حکومت لا اڑخا سخاص پالیسی شتا او نہ پا اداری فساد کے ککل چاروا کو خلاف سگامونا پور تکڑی شوی دی.
مکسر ڈیر معدنیات دی دالتے مکو چی سوک دا سوال گئی مکدا اور دوی چی تا سو دا سوال گئی چی پا خیبر پختونخوا کی کم معدنیات نشتا. کرومائٹ تھا، گرینائٹ تھا، ماربل دا، لیڈ دا، اینٹی منی دا، گولڈ تھا پا خیبر پختونخوا کے، او 4% گولڈ دا زدن اندر دوائی مجھے دا پیدے سر باگید علی باٹی ٹیسٹ مونگڑا ہو بد قسمتی نے دیدی دی پا غلط پالیسیان ہو دی سیاسی دبا ہو لوا جی دا سیکٹر تبا برباد
دا. یادونی دا چی صوبائی احتساب کمیشن 13 دا پختونخوا دا معدنیات وزیر ضیا الله افریدی دا کرپشن پا تورونو او پا خپل وزارت کی دا ناجائز استعمال پا بنیاد نیولی دی او یو ځای عدالت د دیا لسورزو په ډیمان دغه ادارې ته پارل دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غل مشال ریډیو خوري. د روغتیا نړیوال ادارې WHO او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف له خوا د پېښور په شخصي هوټل کې د ورځني ناست پر مهال د یادو ادارو چارواکو ویل چې په قبالي سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې ده. دوی زیاته کړه چې د روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغه ناروغي د لمنځه وړلو لپاره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه تیاره کړې ده. نور هله پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف زیرا کوي.
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغي ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده.
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې به مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو دا پولیو ویکسینیشن دا پارا تقریباً 200 to 250 کورونو ذمہ دار بھی یو ویکسینیٹر بھی آغا با صرف دا آغا 250 کورونو کے پولیو ویکسینیشن کی او آغا با ہر ممکن کوشش کی چی یو معشوم ہم پکی پاتے نشی دا پولیو ساس کنا. دا دین علاوہ پا دی پیریڈ کے با مونگا ہیلتھ کیمپونا ہم کو
د صحت نړیوال ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغي ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چېرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي.
تقریبا 1478 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي. 500 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده فیز وایز ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمینا د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو ناغې ته هر سړی بیا غاړه دی او دغه ویکسینیشن پروسس آسان شي. نو زما خپل یقین دا دی چې کم از کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي.
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغي پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوي دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي.
په نارت وزیرستان کې تاسو دې کال صرف یو کیس دی، یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس، نو دغه وجه چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو، بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګی علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان هلته ورسېد او مونږ ته دا ټارګټ دی چې ان شاء الله مونږ مئی پورې دغه ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیوالې ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د 109 کیسونو تصدیق شوی وو او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر ایجنسې، 2 د جنوبي او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د کوټې پر لور. په کوټه کې بلوچستان های کورټ امر کړی چې دغه ښار پر منصفي سړک دی د سینې او ټي بي په خواني روغتون په یو میاشت کې دننه بیرته بحال کړل سي. بلوچستان های کورټ وروسته له هغه د امر کړی چې نوموړي عدالت ویل سي و چې ځینې کسان دغه روغتون نړول غواړي او پر ځای تجارتي مارکیټ جوړول غواړي. په دې اړه نور حال کوټ د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د صوبې د سیاحت څانګې ته امر کړی چې د دغه ښار پر منصفي سړک باندې د سینې او ټي بي ډېر پخوانی روغتون دی ژر تر ژره بیرته بحال کړل سي. د عدالت لخوا دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس محمد نور مسکانزي د دغه روغتون دوره وکړه او د روغتون په نړېدو یې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. د عدالت تر اورېدنې وروسته اډیشنل اډوکیټ جنرال شهاب بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل عدالت د سیاحت څانګې مشرانو ته امر ورکړ چې د یاد روغتون د ودانۍ نړېدلې برخه دې بیرته جوړ کړل سي او د پخوا په څیر دې بحال کړل سي.
آج اس طرح تھا کہ اس کے اندر ایک تو ڈی جی ہیلتھ کو بلایا
د نن په دې اویدنه کې عدالت ڈی جی ہیلتھ راغوښتي وو. ایم ایس د دغه روغتون انچارج او ټیکادار ټول راغوښتي وو ځکه چې تیر کال د همدې عدالت یو فیصله راغلې و چې وکیل غنی جان هغه عدالت ته یو درخواست ورکړی وو چې په دې روغتون لینډ مافیا قبضه کول غواړي. د شهک بلوچ په خبره د عدالت تر دې پریکړې وروسته هم د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون د نړېدو کار پیل سو او د بیل بیل لارو یې پر دغه روغتون د قبضه کولو هڅه وکړه. د بلوچستان های کورټ لخوا په دې اورېدنه کې اړوند چارواکو ته امر وسو چې په یوه میاشت کې ځنه دی یاد روغتون ته ټول ډاکټران، سټاف او هر څه ورکړي او باید په میاشت کې ځنه یا نړېدلې ودانۍ بیرته جوړ کړل سي. د ویلو ورده چې همدا د سینې او ټیبي روغتون د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1942 ایسوي کال کې جوړ شوی او له همهغه راهیسې فعال روغتون و چې یو کال وړاندې د ځینو خلکو لخوا د دغه روغتون پر ځای د تجارتي مارکیټ د جوړېدلو هڅې پیل شوې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د قبایلي سیمو د پرلور. د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون به په فاټا او بلوچستان کې د مسلکي تعلیم د ودې لپاره ځانګړي پروګرام پیلوي چې تر مخه به د طب او انجینرینګ په څانګو کې د دې سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم ورکول کیږي او په دې لړ کې کمیسیون د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ مهیا کوي. خو بلخوا د فاټا زده کوونکي وایي چې دا چوکۍ ډېرې کمې دي او حکومت د دې شمیر زیات کړي. نور حال اسلامباد سراج زهیره کوي.
د هایر ایجوکیشن ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر منصور کنڈی مشال ریڈیو سره خبرو کی وی چې د فاټا او بلوچستان د کونکو لا د ټول هیواد په میډیکل کالجونو کې یو کم دیر او انجینیرینګ په هینتونونو کې 50 سیټونه مختص کړی شوی دی او دې لړکی با ډیر زر په اسلام آباد، پیښور، کوئټا او کراچی کې د ټیسټونو اغستو سلسله شروع شي او په دې ټیسټونو کې کامیاب زده کونکو ته باس سکالرشپ ورکول شي چې دا رنګ خپل لوړې زده کړې په خشن سره ورسوي. ہائر ایجوکیشن کمیشن د دې اعلان په حق له چکل مشال ریډیو د قبیلی سیمو د زده کوونکو نو پختل نو د فاډ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر طالب علم شوکت عزیز وی چې دا اعلان خو ډیر د ستاینه وړ دی خو په کار دی چې د چوکو د شمیره نور سی واکړي. نو موړي زیاته کړه
اعلان ستاینه هم کو خو چونکه دینه مخته هم د فاتا طالبانو په نوم باندې اسکالرشپ هم زیاتی شوی اعلانونه کیږي مگر عمل درآمد نه وي او که عمل درآمد هم شي نو هغه خلکو ته نه رسي چې کم خلکو یعنی حق کیږي او بل دا چې کم سیټون اعلان کړی دي نو اقتصاد فاتا نه خو فاتا کې میډیکل کالج تا او نه خو سپورې د ستې یونیورسيټي شته دي نو د فاتا طالبان ټیلنټډ هم دي هغه زیات تک میډیکل فیلډ ته دي چې کوم سیټون اناؤنس کړی دي دا خو ډېر حد نه کافي سیټونه دي زور مطالبه کوم موجوده حکومت نه او هایر ایجوکیشن ایجنسی ادارانو نه چې تاسو دې سیټونو کې اضافه وکړي.
کلی چې مشال ریډیو د قبایلي چارو تجزیه کار او په میرانشاه کالج کې استاد محب وزیر نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی
کم دی هغه په خپل بجټ کې هم دومره گنجائش موندلې وي خو زما خپل دا خیال دی چې د پاټا آبادی تقریبا 2 کروڑ نه سیوا ګڼل کیږي او بیا داسې د بلوچستان آبادی ورته شمار کو نو زما په خیال دا چې کم تعداد دی د سیټونو دا بسی کم دی او په کار دي چې په حکومتي سطح باندې په ترجیحي بنیادونو د پاټا د ولس لپاره د اعلی تعلیم په بندوبست وکړي.
مشال ریډیو چې د دوی د غوښتنه د قبایلي سیمې جوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی او د لوړو زده کړو لپاره د قائمه کمیټې ممبر شابودین په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دوی به دا مسله په راتلونکي میټینګ کې د هایر ایجوکیشن کمیشن سره راپورته کوي. نو موري زیاته کړه
تاسو د دې چې په هایر ایجوکیشن سټډي کمیټې د پخپل ممبر مې کوشش نه چې دا زموږ په ایجنډا باندې دا خبره ما کوله چې په نیکست میټینګ کې به ان شاء الله زموږ د سټډي کمیټې د هایر ایجوکیشن نو دا ته پوښتنه دی یاره ولې تاسو دا څه کوي چې موږ بلوچستان څخه کله زموږ سیټونه ګډ موډ کې کله زمنګ د کشمیر سره کله د ګلګیت په دلتا سره زمنګ د فاټا د پاره کلیئر کټ سټانس ان شاء الله موږ دې کوشش کوو چې کلیئر کټ سټانس ولو د دې لپاره موږ کوشش وکړو چې نو رسې واشي.
یاد دې چې لدی سربیره تیر حکومت هم د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره د میډیکل او انجینیرینګ د سیټونو په کوټه کې اضافه کړې و. لکه مې رسو چې د میډیکل او انجینیرینګ سیټونه د 1500 پورې غزولي وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پولیټیکل نظامي لخوا مذهبي لږکیو ته د ملک د حیثیت ورکولو په اړه دوی خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلې دي چې په دې فیصلې سره به د دوی ډېری مسلې هوارې سي. دوی وایي اوس به دوی د شناختي کارت جوړول او د اسنادو لاسلیک کول په اسانه توګه کولای سي. دوی هله څرګنده کړې ده چې په نورو قبایلی ایجنسو کې به هم لږکیو ته ملکی ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړې شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلی سیمو مسلمانانو پورې محدود و. هم دې لړکی سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني حلې سره کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرہ کی جو کم حالا کی چنگ فارم بے جڑو حالا یا بشنادی کارڈ مگا جڑو حالا نمگا غفت سبا جر نظر مذر بکولو اور نمگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے پلنو نمگا بڑی رغت ایشو نو دو کسانو پوجا با نمگا لگا فیسیلیٹی میلاو شو نمگا بکور کی دشید میلاو شو نو لگ نمگا دیگه کی آسان تیاش تا دیگه پارا یا شنادی کارڈ چنگ جڑو یا مگا فارم بے جڑو یا سنور دس دیگه داکومنٹ سینو اگر پارا مگا دیر جات مگا آسان تیاش تا دیگه پارا
د خیبر ایجنسی عیسوی برادری سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا موږ به دا خوښ لرلو چې زموږ د خپل برادرۍ نه یو ملک وي کم چې د مسلو پوهه لري او هوارول هم شي. خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر ایجنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
هغه قوم چې هغه ټول عمر هلته پاتې شوی دی هغه خلک چې هغه ټول عمر د پلار نیکه
ومه پښته کورل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و. نه دا زه هغه قوم ته ډېر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د مایناریټي سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډېر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو. نو دا ډېره غټه خبره ده.
سیکه عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسو کې میشته اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکې درجه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شغل مشال ریډیو څخه اوري د سهار لسنې په چیسوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ سوابروي.
پاکستان وایي د ایران ایچ بی تړون د دوی لپاره هم ډیرې لارې پرانستې دي. دا څرګندونې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. نوموړي وویل چې دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د پاکستان لپاره د انرژي د یو شمېر نورو پروژو لپاره لاره هواره کړي. د خبر پښتونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دي د ملال یوسفزي هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور په مطبوعاتي مرکز کې د مدني ټولنې لخوا د ملال یوسفزي د اتلسمې کلیزې د لمانځلو پر مهال سوې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په فراه ولایت کې د پولیو یا ګزڼ پېښې زیاتې سوې دي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغه ولایت ته د سفر پر مهال کړی دی. د ویلي په دې ولایت کې په ماشومانو کې د ګزړن او خوارځواکۍ مخنیوي لپاره د واکسینو په ورکړ کې ستونزې د اندېښنې وړ دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ له بېخي لږ داسې هیوادونو دي چې د ګزړن رنځ لا هم پکې موجود دی. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته داسې یو قرارداد وړاندې کړي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوي وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمنتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټکی روښانه کړي. د قرارداد ته لوړاندې لا د ویټو لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. او سعودي عربستان ایران ته خبرداري ورکړې دي چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباتۍ کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. له ایران سره د نړیوال تر تړون وروسته د سعودي عربستان خبري اژانس خبر ورکړ چې ایران باید دا فندونه د ناکراری پر ځای د خپل ولس د ژوند پر شکولو ولګوي، کنی نو د سیمې د هیوادونو لخوا به له غبرګون سره مخامخ شي.
دا خبرون لندیز مولا مشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د دې هوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غرس
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه د حکومت او د الطاف حسین په بیانونو باندې لیکلي او وایي چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په بیان باندې د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د حکومت دریز بیانولو په وخت ویلي دي چې الطاف حسین په خپل تقریر کې ټول حدونه پار کړی دي او د پاکستان د سکیورټي ادارو پر ضد یې هغه جبهه کارولې ده چې هیڅکله به د قابلولو وړ نه وي. اداریه مخکې لیکي چې له دې وروسته د متحده قومي مومنټ یو بل مشر ډاکټر فاروق ستار په پریس کانفرنس کې دغه حکومتي تورونه رد کړل او ویل چې حکومت په الطاف حسین باندې بې ځایه تورونه لګوي. هغه هیڅکله د پاکستان خلاف خبره نه ده کړې. دریه زیاتوي که اوس د ټول صورتحال ته وکتل شي نو د بیانونو په وجه باندې حقیقت نشي پټېدی او الطاف حسین په دارنګ بیانونو صرف د خپل ملګرو په مشکلاتو کې اضافه کولای شي، نور هیڅ نشي کولای. نو دوی له پکار دي چې په عدالت کې خپل غوره دفاع وکړي. دریه لیکي دغه رنګ حکومت له هم د بیان بازی د جنگ په ځای ټول معاملات د عین او قانون مطابق عدالت تړل پکار دي چې دا رنګ د دې مسلې حل راوځي، ځکه چې یو ډله هم د بیانونو په جنگ کې ګټه نشي کولای. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کول سپاڼ خپل ادریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کړی و چې دوی په خپل صوبه کې یو ارب بوټي یا ونی نالوي چې دا رنګ د دې صوبې په ځنګلونو کې اضافه وشي او هر طرف شین کې شي. ادریه مخکې لیکي چې
ځکه دا د ستاینې وړ فیصله ده چې یو ارب بوټی ولګول شي، خو د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې مونږ کتلی دي چې حکومت په خاري سیمو کې چې کومې ونې بوټي نال کړي دي د هغې په صحیح توګه خصمانه نه کیږي چې لکه بلې دغه بوټي مړاوي شوي دي. دریا اخري کې لیکي که حکومت چرته په دې مقصد کې سنجیده وي نو پکار ده چې د بوټو د خصمانې لپاره غوره بندوبست وکړي او هر ورځ د سلو یو نیم سلو په ځای که چرته لس دولس بوټي هم وکرل شي او بیا په سم ډول د دې د محفوظ ساتلو بندوبست وکړل شي، نو دا به د اربونو ونو بوټو کرلو نه زیات سودمند ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې مونږ نن د ایسوسییټډ پریس او واشنگتن پوسټ مقالې راخستې دي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان دا د ځان لپاره هم ګټور ګڼي. بل واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. ورسره لیکي چې د طالبان له واکمنۍ وروسته دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې پاکستان د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د تړون هرکلی کړی دی. د مقالې په لیکنه پاکستان د ایران د اټمي پروګرام په اړه د لانجې هوارې د خپل ځان د انرژۍ د مسلې د هواري لپاره ګټور بولي. پاکستان هیله لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د دې مسلې له هواري سره به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو ته لاره هواره سي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د تړون هرکلی کوي. اژانس لیکي چې پاکستان له ایران سره د پایپ لاین ته د دې لپاره اړتیا لري چې د خپل انرژي ضرورت پوره کړي، خو امریکا له مودې راهیسې د دې پایپ لاین مخالفت کوي. د امنیتي چارو یو کارپو تلت مسعود اژانس ته ویلي چې د ده په فکر امریکا به اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین مخالفت ونه کړي. اژانس د لویدیز د یو ډیپلومیټ له خولې لیکلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په تړون کې دا هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو څارونکي به اجازه ولري چې د ایران پر اټومي پروګرام د نظر ساتلو لپاره د دې هیواد پوځي ځایونو ته ورسي او هغه وګوري. خو د اژانس په لیکنه د ایران حکومتي ټلویزیون وړاندې دا خبره رد کړه چې کوه کې په تړون کې دا شرط هم شامل دی. بل پلو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې نن سبا د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی دی چې د کور پر پرېښودلو مجبور دي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بې کوره کړل شوو افغانانو دا شمیر تر بل هر وخت زیات دی. ورځپاڼه لیکي دا خلک په شمال ختیځو سیمو کې بې کوره شوي دي، کوم چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ګواکې په جنوب او ختیځ کې جګړې اوس تغییر خوړلی دی. واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د یو ریپورت پر اساس لیکي چې یوازې په 2014 کال کې 13,000 زیات کسان وژل شوي او یا ژوبل شوي وو. اژانس زیاتوي اوس مهال شاوخوا 1,000,000 افغانان پر دې مجبور دي چې د هیواد نورو برخو ته لاړ سي او د دوی دا شمیر د هیواد د ټولو وګړو 3% جوړوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې بې کوره کړل شوو افغانانو کې هغه بختور دي چې د خپلوانو کره ورته ځای ورکړل سي او هغه نور پاتې غریبان په دې حیران وي چې د ماښام ډوډۍ به پیدا کړي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی کړی دی. د امریکا ولسمشر دا تړون نوې لار بللې او د روس ولسمشر ویلي چې د تړون تر اعلان وروسته نړیوالو د قراري سا واخیسته، خو اسرائیل دا پرمختګ یو تاریخي تیروتنه بللې ده. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د تړون ستاینه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ سترو قدرتونو هیله څرګنده کړي چې ایران به له دې فرصته کار واخلي او له نړیوالو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې دا موافقه به له ایران سره د پیچلو اړیکو په بیا سمولو کې مرسته وکړي.
History shows that America
تاریخ ثابته کړی چې امریکا باید مخکښ وي او رهبری باید یوازې د امریکا د ګټو نه بلکې د امریکا د اصولو پر اساس هم وي. موږ یو پیاوړی هیواد یو، خو تاریخ څرګنده کړی چې زموږ لا پیاوړتیا د نورو ولسونو په یو ځای کولو کې ده. د اټومي موافقې اعلان د خوندي نړۍ او د لا زیاتې باثبات نړۍ جوړولو لپاره په هڅو کې یو بل ګام دی. خو د امریکا د استازو جرګې مشر جان بوینر وویل چې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به په نړۍ کې د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. بوینر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
billions of dollars in sanctions relief while paving the way
da bandizuno da lekedo la amala ba milliardono dollar atomi iran ta warshi da da demokratana aw jomhuri ghushtun ko masala na da 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 sam aw ghalat tarmanz da farq khabara da aw mush ba har hata wuklu chi juziyat sargand chi aw po haqiqat ki za fikr kom chi da aw dera kharab muwafiqa da aw mush ba khpala hit hata wonas pa mawchi da de muwafiqi mukhniwai wushi da israel sadr azam benjamin netanyahu da iran da atomi program pa muwafiqa و تاریخی تیروتنه بللیده. نتانیاهو پرون د موافقه تر اعلان وروسته لا بیت المقدس په تلویزیونی وینا کې وویل
The world is a much more dangerous place today than it was yesterday.
نړۍ نن تر پرون ډیره خطرناکه سوه. نړیوالو قدرتونو موږ ټولو پر راتلونکي د داسې چا سره چې نړیوال تروریزم تمویلوي شرط وهلی دی. دوی داسې قمار وهلی چې په لسو کلونو کې به د ایران تروریست رژیم بدل شي، خو په حقیقت کې دا موافقه ایران ته هغه ټول امتیازات ورکوي چې ځان بدل نه کړي. نتانیاهو وویل چې موافقې ته هیڅ ډول پابندي نه لري، ځکه ایران به د اسرائیل د تخریب لپاره هڅې جاري وساتي او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا موافقه ایران ته د اټومي وسلو جوړولو په لور ټولې لارې بندوي. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې له ایران سره شوې موافقه به یې د اټومي پروګرام مخنیوي وکړي.
Because of this deal, the international community will be able
to demo afkela malaba nariwala tulana watmanije che da sabita aw ta'id kir che da Iran Islami Dawlat atmi waslene shi jorawalai da America da bahruni charo pkhani wazir Hillary Clinton parin po Washington ki yow khabari conference ta wail che da shay mafiqe da maliki do hati ba jir ta jara pail shi د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی پرون په ویانا کې د خبرو پر مهال په دې خوشحالي څرګنده کړ چې داسې موافقه شوی چې په مذاکرو کې ټول اړخونه ورباندې خوشاله دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د ایران او نړۍ د شپږو قدرتو چې 15 جمعي او هم ورته ویل کیږي د اټومي موافقه هرکلی وکړ.
I hope and indeed believe that this agreement
بان کی مون وای زه هیله لرم چې دا موافقه به د دواړو خواو باور او همکاري پر مهمو مسلو زیات کړي، لکه نړیوال امنیت او د نی ختیس حالت دا کولای شي چې په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات لټنګي دو سره مهمه مرسته وکړي. ملګری ملتونه تیار دي چې لټولو خواو سره د دې مهمه او تاریخي موافقه په عملي کولو کې پښپړه همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو هم د دې موافقه هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې دا موافقه به په سیمه کې د سولې او ثبات لټنګش سره مرسته کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غل مشال رادیو سخاوري فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات پیلېدل یو ښه خبره ده، او دا په لومړي ځل د پاکستان لخوا د سولې په عمل کې د خپلو لوزونو عملی مظاهره و. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد سخاورو.
ورسپانه او فاینانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید وای د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ لډیر وخت راهیسې د سولې د خبرو هڅې روانې وي، خو دغه څه نتیجه نه و ورکړې او اخیر په روانه میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو نمائندګانو له یو بل سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. په افغان حکومتي ډله کې د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو نمائندګي شوې وه او دا شان پکې د افغان طالبانو درې غړي شامل وو. لیکوال وایي د تاسو د پاکستان او افغانستان دواړو خواو چارواکو ویلي دي چې د خبرو بل پړاو به د اگست په میاشت کې کیږي. لیکوال وایي په دغه خبرو کې د طالب مشرانو د غوښتنه وه چې باید د دوی د مشرانو نمونه دي د امریکا او ملګرو ملتونو د ترهګرو د لیست لری کړل شي. د دوی ملګري چې په افغانستان کې دننه او یا بهر په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي، د سولې په عمل کې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وشي او په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو سناسه دیا دیار لزر اسکر دی دغه هیواده اوزی. بلخوا د افغان حکومت نمائندگانو په دغه خبرو کې پر دې زور راوړو چې باید په هیواد کې تراګر پیښې ودرول شي او نور د عام ولسمینه تویا نشي. ورسپانه لیکي پاکستان چې په اړه یې دا ویل کیږي دغه هیواد د طالبانو مرسته کوي او د طالب مشرانو سره اړیکې لري، خو دا وار یې د خپلو هغو ژمنو او لوزونو د پوره کولو لپاره عملي ګام پورته کړ چې دوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لاره برابروي او طالب مشران به د سولې میز ته کینوي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی چې په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي مسلو او چیلنجونو سره مخامخ دی، غواړي په هیواد کې زر تر زره سوله پر ځای شي او د دغې لپاره یې د پاکستان سره هم خبرې پیل کړي. ورسپانه لیکي د طالبانو ځینې ډلې پر دغه خبرو نیوکې هم کوي او بیا د پاکستان د رول په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو په دغو کې ښه خبره دا ده چې دواړه خواوې غواړي د سولې په اړه مذاکرات پر وړاندې بوزي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې ورسره کې هندي او پاکستانی وزیر اعظمانو په روس کې یو بل سره ولیدل او سره سلا سول چې د دواړو خزاړي کو شکول لپاره به چارواکو د لیدو ځنډیدلې بهیر بیا پیلوي. په ډیپلوماټ مجله کې ولې کنه خبره سوي چې په کلیکوالانو ویلي د هندو پاکستان اړیکې په خوا د استرنګلی نه ویل کې اوس چې دي. د لیکوالان وای ل 1915 کال راهیسی د دواړو خواو اړیکې خراب شوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې جواب د ډیپلوماټ مجله لیکنی ورکړي چې په امیر ساحل یې ژباړ درته اوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوه څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او زیاتوالي او پراخوالي خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1945 زیږیز کال پیلېږي او تر 1965 زیږیز کال غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستانی ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستانی او بانکونو په هند کې او هندي او بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1915 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستانی او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه او پر دې سربیره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیرې ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1915 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی وو. د لیکوالانو په اند د 1915 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1921 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکارۍ پراخول غواړي، نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بالخصوص تر 1915 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندی هلی ده. د نن په تاندی هلی پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې له ښوونکي سمین اپریدی سره خبرې شوې دي. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره اړه لري. نوموړی په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په څانګه کې استاد ده او دا به هم واوري چې د سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی وایي چې باید د نړیوال مشران د وسلو پر ځای پر تعلیم پیسې ولګوي. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده. نو راځي چې ورته غوړسو. دا تاسو او دا تاندی هلی.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
مسله موږ ته راپېښه ده د دې نه وتو لارو دغه دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
او د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی د اتلسو کالو شوه. هغه وایي باید نړیوال مشران د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي.
Today on my first day as an adult on behalf of world's children I demand our leaders we must invest in books.
د ټولو لومړی راځو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او د غلطه په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدې کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پېښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمرا متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دغه خدای چې وکټې شي کنه یو خو سکولونو ته خطرم ډیر زیات را دي چې دینه په زنانه او استادانو باندې حمله هم شوې دي او د دمکانې هم ملو شوې دي سکولونو باندې چې دینه حمله هم شوې دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسه د زنانه او ټول ته خاص کر زنانه او ماشومان ته لکړې سلام کول غواړم. د همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دي زنانه ته لیدي سکول دی چرانه ته لیدي خپل ډیوټي کوي. دا د علاوه ماشومان چې د خپل ماشومان لګري دي سکول ته نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات ته هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دي کم همت دي کم حوصله ده هغه خو هغه خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډیر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتي دي کولونه بند کړی شي د خطرې د وجې ډېر زیات دی. مور او پلار نه لیګل غواړي خپل ماشومان بلکې بیا د افیشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي د دې غریبانه یو خدا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه دا چې د دې لپاره داسې څه پراپر یو کمپ د دې رجستریشن د دې لپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پی دغه د لپاره ایجنسۍ کوم خلکو د لپاره چې ورکړی شوی وو. اکثر به دې غریبانه ایون به دې په خبر کې به قتل د روډ په غاړه باندې ځات خیمه له ګولې وی اخی کې باندې رو یا بدیراله ندی اچینی کی یا پرنګ روډ یا پنور د سیزن کې وا دی هوست فاميلی سره دی رښولو. نو هغه هوست فاميلی زم خپل غریبانان و دی به مسره دی رښو د روزګار درک به نه و او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورن نه رو وته ندی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپل کورن کې کار د پاره بدل ال کېره ګینی کارم لګینو دی حالات کې د تعلیم خو څه سوال نه پیدا کېدو. نو په تعلیم باندې یقین نه چې ډیر زیات بد د دې اثرات په وتی دی لکه د ډیسپلیسمنت د وجې د دې اپریشن د وجې مالته کې د ملتن چې د وجې د سکول د اکثر د پرایوټ سکول ماشومان به رونی ول چېره ګینی په پینټ ولیا چولې دي دا خو غیر اسلامي دي دا مطلب ګیرولې مشتره دا غیر اسلامي ده. نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقې کې او د دې یقین چې ډېر زیات بد اثرات پرې وتی دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لوی مسله څه ده په ځواب کې دا وایي.
دې کې خو ټول لوی مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده. هم تعلیم سره فکر شعور راځي بلداره چې تعلیم زنانه ولې د روزګار موقع ورکړي. نو دا د چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دی ډېر زیات دي فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته اکسټریمیزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده د دې نه وتو لارو دغه دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه کړه د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نوزی چیره کنی اگر ده ملک یا ده کام ده پاره نقصان دیگی نو داده چی تعلیم دیر زیادا غطم مسئله ده بیا تعلیم سری سری زدارین چی پا دی علاقه که غربت دیر زیاد دی که ده زنانو لکه مجبوری ده داده چی خلق چی نوی چیره کنی که بایدی خلق ده زنانو ده روزگار و ده تعلیم مخالف دی نو فخندی بیدی ده که تاسو لار شی و دی خلق سره ملاو شی نو ده با تاسو تردین دیر مخالف یو تصویر مخی تراشی ځکه چې اول ته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره کینی او موږ په خپلو لونو باندې سبق وایو سبا یې ته نوکریانې میلاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چې یاره کینی هغه آمدن لږ سیوا شي نو مطلب روزګار که زنانو ته میلاو شي که نه لکه موږ وایو چې د زنانو حیثیت ښه شي په خاندان کې او په علاقه کیم او په ملک کیم نه دې لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې رګینې دا معاشي طور خود مختاره وي نو دا له چې دې سره به دې په دې ته حقوق ملاوېدو کې ولکه دې معاشي خود مختاره ډېره زیات اهم یو کردار ادا کړي
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په ځواب کې سمین اپریدی وایي
دیدی که خبره ته زما خپل ژوند مثال درکم ده نه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سړی و مونږ اوه خویندي یو او زمونږ یو رور دی کله چې به زمونږ په کور کې لکه جی پیدا شولا نو به ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه وي لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېدو خنداګانې به کېدې چې دا زوی نه شي روړی دا هر څه خو زما نیکه د تیرا سړی خو هغه چرته چې په الک او جینې کې فرق نه کول هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم زه به پروفیسرې جوړوم او دې خوب تر هغه سره یې د تیرانه راکوشولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره به خبر خار کې ډېره شولو زمونږ چې خپل که وکتې شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړ زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاجه نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس ونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه ویم چې دی که ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم و او زمونږ د نوکریانو و زه دکه ویم چې زمونږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېره مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زموږ خاندان عزت کې په دې کې دی زموږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېره موږ خپل وړې ماشومانې سکولونو ته ولېږو مونږ هغې له هغه موقع ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جینکۍ د وخت سره زیاتېږي
خاص لکه زه د دې عوام ته قبایلی عوام ته پښتون خلکو ته پښتنو ته بیا خاص کر پښتنو ښځو ته قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره موږ ښځو کې همت جرأت حوصله ډېره زیاته ده لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي خپل منزل ته ځان رسولی شي نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد ور دي چې هغه خپل زنانو له دا دای په شا ودریږي او هغه مطلب هغه سره ولار دي او هغه په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو د خبر کوي والا سپورټ والا ور کوي نو دا خبره صحیح ده خو که دې سره مواقع زیات شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې خلکو کې خپل یو ویل شته خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چېره کې مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی خو دا ده چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته
د
د جولای په 12مه نیټه د تعلیم د مبارزې او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی اتلسمه کلیزه وه. هغې خپله دغه ورځ په لبنان کې د شام د بېکوره کړل شوو جنکو او ماشومانو سره تېره کړه او هلته یې د دوی لپاره د یو سکول پرانیسته وکړه. په دغه وخت هغې وویل نن د یو بالغه کس په حیث په لومړۍ ورځ دا د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې باید دوی په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په تعلیم پیسه ولګوي.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets.
دغلته د شام جنکو سره ملالی د خپل کلیزې کې کټ کو او هغې ورته د سالګرۍ مبارکي ورکړه. دین وړاندې ملالی یوسفزی د جولای پر 8مه نیټه په نړیوالو مشرانو غږ کړی و چې دوی خپل اته ورځنی پوځي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ د ټولو ماشومانو په وړیا تعلیم خرج کړي. د ملاله یوسفزی د خیر ښېګړې نړیواله اداره ملاله فنډ وایي چې د ماشومانو د وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیون ډالرو اړتیا لري. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو